دا مشال راډیو د سړی مشه وخت د مازیګر 15 بجې دی. د نن ورځې اخري خبری غړې کې ز ګل آیاز او بشیر وخت ته هر کله په پرونه کې د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا د پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې هم در خپرو. په لومړي وار بکو بشیر وخت چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
نن عوامي نېشنل ګوندې به مظاهره لاره له حکومت غوښتل چې د دوی سیاستوال دی خوندګي. د پاکستان د سند صوبې امنیتي چارواکي وایي چې په کراچۍ کې دوه کلونو راهیسې شروع کړي عملیات ډېر کامیاب دي، او د افغانستان چارواکي وایي چې امریکا او چین کوشش کوي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مذاکرات بیا ژر شروع شي. د خبرونو تفصیل. نن عوامي نېشنل ګوند په خور کې و مظاهره وکړه له حکومت غوښتل چې هنګو کې پرونی بمی چاودنه کې وژل شوی ځلی کونسلر حاجی ممتاز اورگزی قاتلین دی ونیول شي. د یاد ګوند یو مشر غړی ارباب طاهر نن مشال رډیو ته وویل
د نو سوونه زیات شهیدان عوامي نېشنل ګوند ورکو، او پرون زمونږ بل ملګری ملک ممتاز هغه شهید کړی شو، او دا سلسله هم دغه جاری ده. نو موږ دا پوښتنه کوو چې آیا کم خلک کم قوتونه په دې خاوره باندې امن غواړي؟ هغه قوتونو خلاف چې دا کم عملیات جاری دي او زمونږ ورځ تر ورځې ملګري شهیدان کیږي، نو دا د ریاست د ادارو او د حکومت ذمہواری ده او کنه ده چې موږ تحفظ راکړي.
نن د قومي وطن پارټي د کوز دیر تحصیل کونسلر محمد عمر د پولیسو په وینا په شخصي دښمنۍ کې وژل شوی، او پرون په کواډ کې د مسلم لیگ نون تحصیل کونسلر نصر الله هم په ډزو وژل شوی و. تر اوسه چا دغه وژنو ذمہواري نه ده اخیستې. د پاکستان د سند صوبې امنیتي چارواکو کراچۍ کې د عملیاتو د دوه کلونو پوره کېدو وروسته ویلي چې د بې امنیو په پیښو کې 70% کمی راغلی. پرون کراچۍ کې د پولیسو اډیشنل آی جی مشتاق مهر او د رینجر ځواک کرنل امجد د یوې خبري غونډې ته وویل چې کراچۍ کې رینجر ځواکونو شاوخوا 6000 کاروانې کړې چې پکې د 6500 په خواوشا کې کسان نیول شوي دي. د پولیسو په خبره بیلابیلو جرمونو کې ککړ له 1100 څخه ډیر مشکوک کسان وژلي دي. د گلگت بلتستان په غزر ضلع کې وسلوالو د پولیسو پر یوې چیک پوسټ باندې حمله کړې او د دوی وسلې له ځان سره وړې دي. یو پولیس چارواکي د نوم نه خود په شرط مشال رډو ته وویل چې بیګا د امنیتي ځواکونو په جامو کې په وسلوال ورغلل او د پولیسو تر تړلو وروسته یې وسلې ترې وړې. تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډلې خبرلان ته په لیګل ایمیل کې د دې برید ذمہواري اخیستې ده. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي امریکا او چین کوششونه کوي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمن د سولې خبرې ژر تر ژره بیا له سره شروع شي. د سولې شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو ته ویلي دي چې دغه دوه هیوادونه د سولې خبرې په لومړي پړاو او خبرو کې ناظرینو او پر پاکستان باندې زیات تاثیر شته دی. ټاکل شوی د سولې دوهم پړاو خبرې د جولای میاشتې په وروستیو کې شروع شوې وې، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر نشر کېدو وروسته تر نامعلومې نیټې پورې وځنډېدلې. د افغانستان د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې د امید په نامه پوځي عملیات شروع شوي دي. په هلمند کې د افغان پوځ د 215 میوند قلی اردو د نننې خبر پاڼې تر مخه عملیات له موسی کلا ولسوالۍ څخه د وسلوالو د وستلو لپاره شروع شوي او تر هغې به جاري تر څو چې سیمه له وسلوالو پاکه شوې نه وي. خبر پاڼې کې راغلي چې تر اوسه افغان امنیتي ځواکونو د کوم خاص مقاومت سره مخنده شوي، خو لږ تر لږه 40 مینونه یې ایستلي او ناکاره کړي دي. د استرالیا وزیر اعظم ټونی ابټ اعلان کړی چې هیواد د شام نور کډوالو ته پناه ورکوي. هغه همدارس نن زیاته کړل چې د شام د کډوالو زیاتېدل به په استرالیا کې د نورو هیوادونو د کډوالو د منلو پر مسله کوم اغیز یا تاثیر ونه لري. هغه په دې اړه د کوم ځانګړې شمیرې خبر نه دی ورکړی چې څومره خلک به په چې څومره د شام خلک به په استرالیا کې میشته شي. د خپل ګوند د فشارونو له کبله په دې پریکړه مجبوره شوې ده. استرالیا د 2014 کال د جولای له میاشتې څخه د روان کال د جون تر میاشتې پورې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو شاوخوا 13,500 کډوالو ته پناه ورکړې ده، چې په دې کې 4,400 تنه د شام او عراق څخه دي. هلته بیا د لندن سنډی ټایمز ورځپاڼې د رپورټ له مخې د برتانیا حکومت ویلي چې د شام شاوخوا 15,000 کډوالو قبلولو ته تیار دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره پرون په ټلیفوني خبرو کې د هغه رپورټونو په اړه اندېښنې ښودلې چې پکې ویل شوي روس په شام کې خپل پوځي موجودګي زیاتوي. د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویل چې جان کیری سرګی لاوروف ته دا واضح کړې چې که دا رپورټونه رښتیا وي نو دا به په شام کې شخړه نوره هم پیچلې کړي، د نورو بېګناه انسانانو ژوند به واخلي، د کډوالو شمیر به زیات کړي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد به مبارزه له ګواښونو سره مخ کړي. جان کیری او سرګی لاوروف پر دې سلا شوې دي چې د شام پر مسله به د روانې میاشتې په وروستیو ورځو کې په نیویارک کې خبرې اترې کوي. د مغربي هیوادونو د میډیا تر مخه روس په دې وروستیو کې په شام کې امنیتي ځواکونه او الوتکې ځای په ځای کړي دي. او د ترکی په جنوب ختیځ کې په یوه حمله کې دوه ترکی پوځیان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. باور کیږي چې دغه برید د کردستان پی کی کی سخت دریځي وسلوالې ډلې کړې. له کله چې په جولای میاشت کې ترکی د دغه وسلوالې ډلې پر ضد د ترهګرۍ ضد پراخ پوځي عملیات شروع کړي، دا د پی کی کی تازه مشکوکه حمله ګڼل کیږي. له جولای میاشتې راهیسې په هغه بریدونو کې چې پی کی کی پکې لاس لرلو باندې تورنیږي، د ترکیې شاوخوا 70 امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. دا او تر دې مهاله د مشال رډیو خبرونه.
درنو اوردونکو، خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې بشیر ګواخ وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شئ. په پېښور کې عوامي نېشنل ګوند د هنګو ضلعي کونسلر د وژنې پر ضد مظاهره کړې او له حکومت د تحفظ ورکولو غوښتنې کړې.
نو دا د ریاست د ریاست د ادارو او د حکومت ذمہواری ده او کنه ده چې موږ تحفظ راکړي.
په کراچۍ ښار کې امنیتي ځواکونه ادا کوي چې د عملیاتو له وجې د تشدد 70% پیښو کې کمی راغلی. کارپوهان څه وایي؟
کېدای شي هغه کې لږه ډېره مبالغه وي، لیکن دلته کې بې شماره خلک یې هرې کړي دي او پولیس مقابلو کې هغه خلک په هدف باندې شوي دي، هغه کشالو کې ملوث وو.
په بهرني هیوادونو کې د پناه غوښتونکو څه حقونه لري او په دې اړه د اروپایي هیوادونو پالیسي څه ده؟
مرکو سره کېږي دا غن وروسته به دوی ګوري چې تاسو سره دلته پاتې شي، قبول کړي که قبول نه کړي، او تاسو باید هغه اسناد یا تاسو وایي کوم خبره کوي دا باید هغه لپاره مکمل ثبوت ولري.
د خبر ایجنسی سره تعلق لرونکو دوه معذوره کرکټ لوبغاړي چې په یورپ کې سیالو لپاره منتخب شوي مرستو ته سترګې په لار دي.
10 دینه زموږ درخواست ته پروت دی، پیته هغه نه اکشن په باندې کړی دی، نه موږ ته ریسپانس راکړی، نه موږ ته ټیم راکول غواړي. دا موږ روزانه بار بار رزو روزانه یې هاوس ته موږ ته کم دی ټیم نه راکوي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال راډیو سره. درنو اوردونکو، د مشال راډیو د نن ورځې آخري خبري غاړې ته تاسې غوږ یې. څنګه تاسې په خبرونو کې واوریدل چې تیره ورځ په هنګو کې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې د عوامي نېشنل ګوند ضلع کونسلر ملک ممتاز وژل شوی و. د دې وژنې پر ضد نن عوامي نېشنل پارټۍ د پېښور غړو په پېښور پرسلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتنې چې په دې پېښه کې ککړ قاتلین دې زر تر زره ونیسي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال راډیو خبریال ځلان یوسفزی راکوي چې د مظاهرچیانو پر غږ پیلېږي.
په دې مظاهره کې ګډون لرونکي د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی فینانس سیکرټري ارباب طاهر مشال رډیو ته وویل چې دوی له حکومت څخه د عوامي نېشنل پارټۍ کارکونانو ته د تحفظ ورکولو او د پارټۍ د غړو په نخښه کوونکو قوتونو د مخنیوي غوښتنه کوي.
د 900 زیات شهیدان عوامي نېشنل ګوند ورکو او پرون زمونږ بل ملګری ملک ممتاز هغه شهید کړی شو او دا سلسله هم دغسې جاری ده. نو موږ دا پوښتنه کوو چې آیا کم خلک کم قوتونه په دې خاوره باندې امن غواړي؟ هغه قوتونو خلاف چې دا کم عملیات جاری دي او زمونږ ورځ تر ورځې ملګري شهیدان کیږي، نو دا د ریاست د ادارو او د حکومت ذمواري ده او کنه ده چې موږ تحفظ راکړي.
د عوامي نېشنل پارټۍ د پېښور ضلع صدر ملک نسیم وایي چې ملک کې ډېرې سیاسي پارټۍ دي، خو د عوامي نېشنل پارټۍ غړي او مشران په خاصه توګه په نخښه کیږي.
د عوامي نېشنل پارټۍ ورکران په دغه وجه شهیدان کیږي چې دوی په خپل خوره امن غواړي او دوی د خپل خوره د خپل ملک د خپل ځان ګڼي، د خپل خوره خپل مور ګڼي، او چې هر کله یو سړی په خپل ځان په خپل مور غیرت کوي نو هغه به دښمن غم وژني.
په مظاهره کې ګډون لرونکو د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی جاینټ سیکرټری جمیلا ګیلانی مشال ریډیو ته وویل چې د سخت دریځ د بنیاد ختمېدو پورې ملک کې امن نشي راتلی.
د دهشتګردۍ خلاف جنگ لګیا د فوج کې پاکستان حکومت یې کوي، نو دا غي خو به هغه بنیادونه چې دی هغه بل لکول غواړي، هغه بنیادونه چې نیړه کولې نو دا جنگ مونږه ماخاله چې نشو ګټلې. دا ټول بنیادی شیونه به منګا د ګډ او بیډ کی سملا دمرا مات نخکاری شه صفا شه ودا.
پام دی چې د خالی پروس په کوهات کې هم د نصر الله په نوم د پاکستان مسلم لیگ نون یو تحصیل کونسلر له جمعه د راوتلو په وخت په ډزو کې مړ شي وو، او نن د اتوار پروس په کوس دیر کې هم د محمد عمر په نوم د قومي وطن پارټي یو تحصیل کونسلر د کور مخې ته په ډزو وجل شوی دی. خو د پولیس په وینا د کوس دیر پیخه د شخصي دښمنۍ له وجې شوی ده. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پیښور.
نرانو نورکو په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مظاهرې په اړه رپورټ تاسو واوریدلو. زو کراچۍ ته په کراچۍ ښار کې پولیسو او رینجرز ادا کړی چې په ښار کې به هدفي اپریشن دوام ولري، او په تیرو دوو کلونو کې د اپریشن له وجې د هدفي وژنو د پیسو خوستو او تاوان لپاره د تختونو په پیښو کې تر 80% پورې کمی راغلی دی. د رینجرز واک د دغه اداو په اړه کارپوهان سوی له اسلام آباد د مشال اړو خبريال احمد الله پر رپورټ کې ورو
خبری غونډې ته د رینجر ترجمان کرنل امجد اویل چې تیر دو کالو کې رینجرز د شپږ گزارو نه زیاتې اپریشنې کړې دي او د 8000 نه زیات کسان یې نیولې دي چې پکې 914 لستر هګر، 1500 هدفي وژونکي او 324 بته اخستونکي شامل دي. په دغه موقع د کراچۍ اډیشنل آی جی مشتاق مهر وینا وا چې د هدفي اپریشن نه وړاندې هر ورځ به په کراچۍ کې لس نه تر 12 کسان وجل کېدل، خو د اپریشن له وجې دا شر ډېره کمه شوې ده. د نوموړي وینا وا چې په تیر دو کالو کې 3514 پولیسو مقابله کې 1202 ملزمان وجلې شوی دي چې پکې 202 اتیا ترهګر، 842 ډاکوان او 83 اغواکار هم شامل دي. په کراچۍ کې خبريال او د سیاسي چارو کارپو اجمل خټک د پولیسو او رینجرز هدفي اپریشن په حق لوايي
دی وایي چې 60-70% په کراچۍ کې امن دي، نو بالکل هم دغه څه خبره ده. د سره سره کم چې دي اعداد او شمار وړاندې کړی دي، نو کېدې شي هغه کې لږ ډېره مبالغه وي، لیکن دلته کې شمار خلق عرفت کری دی او پولیس مقابلو کې هغه خلق په هدف باندې شوی دی چې هغه واقعي په دې کشالو کې ملوث وو.
د دفاعي چارو کارپو بریګیډر ریټایرډ سید نذیر وای چې په کراچۍ کې د ترهګرۍ پیښو سره سره په هدفي وژنو بتا اخستو او اغوا برای تاوان په پیښو کې زیاتوالی راغلی وو، او د اپریشن لوجي په دې پیښو کې تر ډیره حد کمې راغلي دي.
د رینجر پتا چې کوم اپریشن کیږي په کار چې دې ته تقویت ملو شي او دا انجام ته ورسی کدا منطقي انجام تو نه رسیدو، نو کراچۍ به مغه طرف تلاق شي چې بیا د هغه لپاره به بل اپریشن کېدای شي چې کارګر ثابت نشي.
سید نذیر زیاته کړه چې ټولو سیاسي ګوندونو سره سره اولس له هم په کار دي چې د اپریشن حمایت کوي چې دا خپل انجام ته ورسول شي او د کراچۍ نه په مختلفو جرمونو کې ککړ خلکو خاتمه وشي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال اړیکو تاسو غوږی درنو درکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو تر خرابېدو وروسته د افغانستان د بارونو چارو وزارت وای له طالبانو سره د قطر اړیکو ته په پام دا هیواد کولی شي چې د سولې د پروسې په بهیر کې له افغانستان سره مرسته وکړي. دا خبرې د دې وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مشر پرون مشال اړیکو ته وکړي. نوموړي به د دې لپاره چې قطر د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې په خبرو کې د منځګړیتوب رول لوبولي، دوړ هوادون اړیکی ډیر خیشی بی دی. نور تفصیل له کابل د مشال رادیو خبریال راکبی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وروستیو کلونو کې د سولې په خبرو کې د قطر رول ته په کتو له قطر سره د اړیکو پراختیا ګټوره بولیا وایي د دوهې همکاري به د سولې په برخه کې ګټوره تمامه شي. د دغه وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فراموش تمنال ازادۍ رادیو سره مرکه کې ویل افغان حکومت په خپل بهرني سیاست کې له قطر سره اړیکو ته پاملرنه کړې او هغه یواد کولای شي په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي.
قطر په دې اړه چې له طالبانو سره نیغ په نیغ اړیکې لري او د هغوی د دفتر بنسټ ایښودونکي دي، طبیعي ده چې کولای سي د سولې په خبرو کې اسانتیا راولي. که څه هم چې قطر په دې خبرو کې د پام وړ بریالیتوب نه درلود، خو واقعیت دا دی چې کېدای سي له هغو اړیکو څخه چې د طالبانو او قطر ترمنځ د سولې د پروسې په پرمختګ کار واخیستل سي.
خغل تمنه هم در از وای د قطر همکاري نه یوازې په سیاسي بلکې په اقتصادي برخه کې هم د افغانستان لپاره د ارزښت وړ د دغه هیواد کولای شي د افغان کارګرانو لپاره هم په هغه هیواد کې د کار زمينه برابر کړي. د قطر غندونی په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني له خپل قطري سیال ډاکټر خالد ابن محمد الاتیا سره په کابل کې وکتل او دواړو خواوو په افغانستان کې د قطر د سفارت پر پرانیستلو خبرې وکړې. قطر هغه یواد ده چې په 2013 میلادي کال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته لار واره کړه. طالبانو د افغانستان د اسلامي امارت تر نامه لاندې خپل دفتر په هغه یواد کې پرانیست او خپل لوحه او بیرغ پر دغه دفتر پورته کړل. افغان چارواکو د دغه کار په غبرګون کې ویل چې د سولې د شورا غړي به د سولې په خبرو کې ګډون نه کړي. افغان چارواکو هغه مهال ویل چې د دغه دفتر له پرانیستلو سره یوازې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره موافقه کړې ده، خو اوس مهال ویل کېږي چې افغان حکومت له پاکستان سره د اړیکو تر خرابېدو وروسته هڅه کوي چې له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې ښې کړي ترڅو د سولې د خبرو لپاره بله لار ومومي. کارپوهان هم قطر د سولې د خبرو د زمینې د برابرولو لپاره د دې لپاره مناسب هیواد ګڼي چې د نړۍ د هیوادونو په منځ کې ښه موقف لري او کولای شي په دې لار کې ښه رول ولوبوي. خو افغان کارپوه حاجي سید داود وایي چې د پاکستان له همکارۍ پرته د قطر همکاري اغیزمنه نه ده.
مراکز مهم نظامي سیاسي
د طالبانو مهم سیاسي او پوځي مرکزونه په پاکستان کې دي، ځکه پاکستان کولای سي د هغو طالبانو اړیکې چې په پاکستان کې دي او کوم چې په قطر کې ژوند کوي سره پرې کړي. په هغه صورت کې کوم طالبان چې په قطر کې دي لچان استازیتوب نسي کولای. افغانستان به د نړیوالې ټولنې او امریکا په همکاري له پاکستان سره یو تفاهم ته ورسیږي چې د قطر منځګړیتوب ته زمينه مساعده کړي.
حاجی سید داود وایي طالبان هم دې ته لیوال دي چې پاکستان په دې برخه کې یو کار ترسره کړي. افغان حکومت په داسې حال کې د سولې په خبرو کې د قطر د رول په اړه خوشبین دی چې په خاطر دې ترکمنستان هم د سولې په خبرو کې همکاري ته تیاری ښودلې وه.
څنګه مو واوریدل د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو تر خرابېدو وروسته افغانستان وایي قطر کولی شي چې له افغانستان سره د سولې په پروسو کې مرسته وکړي. خو د جمعې په ورځ د افغانستان له سفر تر راستنېدو وروسته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې اسلام آباد او کابل د خپل منځي اعتماد پر په حالولو پر یو بل تورونو نه لګولو باندې سلا شوې دي. خو کارپوهان په دې نظر دي چې تر څو د پاکستان او افغانستان ځمکې یو بل پر ضد استعمالي کې تر هغو دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې او اعتماد نشي بحالې دي. پر دې موضوع د اسرار لمومن دا رپورټ اور.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د کابل له سفارت راستنېدو وروسته ویل دي چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي اعتماد پر بحالولو سلا شوي او دواړو هیوادونو موافقه کړې چې پر یو بل باندې تورونه نه لګوي. خو د سیاسي چارو کارپوه ابراسیاب خټک وایي تر څو چې د پاکستان او افغانستان ځمکې د یو بل پر ضد د کارېدو خبرونه راځي تر هغو د دواړو هیوادونو پر یو بل اعتماد نشي بحالېدی. خټک افغانستان ته د سرتاج عزیز لا سفر ډیر پر امید نه ښکاری.
کوئی سفر نه دی سبا خو ځکه نو چې د حکومت کې تعلقات کافی خرپر شوی دي. خصوصیت سره چې مری کې د خبرو تر نرستو د خبرو تر دویم پړاو د طالبانو د افغانستان حکومت تر منځ ونه شو، ځکه چې طالبانو وفات خبر پر خلاص راغلو او هغې سره دا خبره ترې ونه شوې او په افغانستان کې حملې شروع شوې، نوی جنګ شروع شو او ډېره کلریو شوه او افغانانو یقیناً چې ډېر خفګان کړو او دا خفګان یې په ځای و، ځکه چې یو قسم ته خبرو اترو کې پاکستان حکومت که په خولې دا نه وایي خو حقیقت کې هغه د طالبانو د زامن په توګه دې خبرو اترو کې ناست وو. دا خو توقع نه وه چې په دې یوه لیدنه کې د ټولې خبرې حواله شي.
د پاکستان پخوانی سفیر او د سیمایزو چارو کارپو ایاز وزیر بیا د پاکستان د ملي امنیت سلاکار له خبرو سره اتفاق کوي، خو نوموړی وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد سازۍ عمل ډیر په ورو روان دی. د ده په خبره پاکستان او افغانستان دواړه غواړي چې خپل منځي اړیکې ښې کړي، خو دریم قوت چې د پولي دواړو خواو ته د بریدونو تر شا لاس لري نه غواړي چې کابل او اسلام آباد یو بل ته را نږدې شي.
په ټوله دنیا کې دا رنګ کېږي چې جنگ هم لګیا وي، خبرې اترې هم لګیا وي، بس په دې دې ته یو بل نه خپل اړیکې نه ماتوي، خپل تعلقات نه خرابوي، چې کنه یو ډز په جمرود کې وشه یا یو په کابل کې وشه. دا خو کېږي د بدقسمتۍ نه د ډېر وخت معاملات دي، په دوې ورځې کې نه حل کېږي، خو که نیتونه صفایي په صحیح لار ګامونه اخلو دا خبرې ورو ورو کنټرول کېدای شي.
خو پراسیاب خټک وایي ډېر ذمواري په اسلام آباد راځي. د ده په خبره ځکه چې کوم طالبان په افغانستان کې فعالیت کوي د پاکستان پر ځمکه د هغوی موجودیت یو راز نه دی. د مولا عمر د مړینې خبر تر راتلو سره سم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدې او کابل د یو لړ خونړیو بریدونو شاهد شو. دا چې افغان چارواکي د دغه بریدونو تور د پاکستان پر ځمکه موجود حقانی طالبانو باندې لګوي، نو افغان ولسمشر ویلي دي هغوی د سولې تمه لرله خو له پاکستانه د جګړې پیغام ورځي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وایي په پاکستان کې د حقانی ډلې مرکزونه له منځه تللي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال مارک ټونر بیا وایي چې د طالبانو د حقانی شبکې د وژونکو تشدد د بندولو او ګواښونو په وړاندې دوه چنده مبارزې ته اړتیا ده. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست هم ویلي دي چې د امریکایي ولسمشر بارک اوباما د ملي امنیت سلاکاري سوزان رایس پاکستان ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د ترګرۍ پر وړاندې د پاکستان د جدي مبارزې غوښتنه کړې ده. ابراسیاب خټک وایي پاکستان لره پکار دي چې د سول جنگ وخت پالیسۍ پرېږدي او له افغانستان سره هم د چین د اقتصادي کوریډور په څیر پروژې پیل کړي.
وایس اف امریکا دیوبار ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو ودونکو د مومن ایجنسی د خوېزو او بایزو قبیلو مشرانو په سیمه کې د تعلیم، صحت، سړک او د اوبو د ستونزې د هواري لپاره یو لوی جرګه کړي. د دغه جرګې ګډونوالو له حکومت نه غوښتنه کړي چې د دوی مسلو د حل ته پاملرنه وکړي. نور تفصیل د شانواز ترکزی پر رپورت کې ورو.
دا محمد ایجنسی د ډیورن په پوله د آباد، خوېزو او بیزو قبیلو مشرانو په جرګه سره د سرکاري انتظامی مشر او د سیمې نه ټاکل شوی د پارلمان غړي تخپل ستونزې وړاندې کړې او ویل چې په محمد ایجنسی کې د ترهګری لټولو زیاته متاثره شوی سیمه خوېزای او بیزای ده. دوی ویل چې په دغه سیمه کې حکومتي ادارو هم کوم د ترقی ګام نه دی پورته کړی. ملک نادر منان کوډا خیل دغه جرګې ته خپل خیالات داسې څرګند کړل.
موږ او بیزو کې څه د شمار یو څو کمیونټي سکول نو چې هغه ختم کړی شوی دی. زه به دا ویم چې په کیلومتر او کیلومتر باندې دا ما چلتا پرائمری سکول نشته لري په دې وسنی وخت کې موږ په بای خلای کوم اسپیټال لري هغه کې ډاکټر نشته او په دې باندې کورونه روپۍ لګېدلې دي.
ملک جانسید مساخیل ول چې هغه د حکومت په وینا د عسکري اپریشن په وخت کړي کړي وي او کورونه تیر ډک پاتې شوی وو.
نو سه به موږ د قشال وزه تاسو ته قسم د خدای په نوم باندې فرما چې موږ ته شي د زنانه ناغه زوړ کې را پسر کو موږ خپل صادر او د کور را وټلې کومالونه مو مالونه په تړل دي پاتې شو د چای جلبونه پوری وښته ول هغه سپو د منډې والی مالونه داسې منډې والی هغه کې چې هر څومره وخت تیر چې لس کاله تیر شو که پنځه تیر شو چې په کور کې څه وو چې د اوبو د سکلو کټوری پاتې نه شه.
دوی دا هم ویل چې په سیمه کې د جنکو لپاره کوم های سکول نشته، ولې د دوه تحصیلونو لپاره د هلکانو صرف یو های سکول دی. ملک ګل باچا خوایزه وای
منګ ته د اسکول او د سبق مشکلات ډیر زیات دي، ځکه چې اسکول منګ ته نشته، که اسکول نو ماستر سیب نشته. دویمه خبره دا ده چې منګ ته د وبو ډیر مشکلات دي چې په دې لار تاسو به ته زینو اکجاوی او ته منګ وایو خرګاډي او ته وای ولاړ دی په قطارونو منګ ته ډیر مشکلات نو منګ دې وبو غم دی وشي.
د تعلیم او د صحت د ستونزو د هواري لپاره دغه جرګې ته د سیمینا ټاکل شوی د پارلمان غړي بلال رحمان وویل
د هسپتال او دغه چې کم سټاف دی د سکولونو چکم دی تاسو چکم
کم دی هغه کې استادان نشته هسپتال نشته هغه ان شاء الله منګه نن دا خبري نوٹ شوې دوباره سرجن به منګه وګړو نو ان شاء الله منګه چکم ځای کې د سټاف کمې دی هغه هم د تخپل کوشش کوو چې برابر کو
او د خوایزو او د بایزو د ترقی او د امنیت لپاره گورنر خیبر پختونخوا خصوصي پیسې منظور کړي دغه څومره پیسې دي پولیټیکل ایجنټ وقار علی خان وویل
دیش کروڑ روپے خدا خوځو د بیزو سره د پاسه دی د دین علاوه چې دا کمیټ پکټ او چک پوسټ د پاره 9 کروڑ روپے راغلی دی په دې کې به ان شاء الله ډېر پیسې خوځو بیزو ته زی
د غزي موارو د جرګی شریکوالو سره ژمنه وکړه چې دغه سیمه ټول ستونزې به هواروي خو په دې کې به وخت خامخا لګي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
مشال ریډیو تاسې غوګي د رپورټونو تر مخه دا وخت د روپۍ هیوادونو په پولو د ماشومان او میرمنو په ګډون په زرګونو پنا غوښتونکو پراته دي چې جرمني، آسټریا او لندن ته د تلو په هڅه کې دي. دا پنا غوښتونکو سه حقوق لري او په دې اړه د اروپאי هیوادونو پالیسي څه ده؟ د شاین بنيري په دې رپورت کې وو.
د تازه راپورونو تر مخه د شام، لیبیا، پاکستان، افغانستان او افریقایي هیوادونو نه په سلګونو پنا غوښتونکو د خالی په ورځ د اروپا، آسټریا هیواد ته رسیدلې دي. دغه شان یو ټرین چې 1500 پنا غوښتونکو پکې سوار دي د جرمني میونخ ښار ته رسیدلې. د هنګري د بارنو چارو وزیر خبریالانو ته ویلي پنا غوښتونکو په هنګري کې د چارواکو سره مرسته نه کوله نو له دې کبله دوی مجبور شو چې په بسونو کې سوار کړي او د آسټریا پولې ته ورسي چرته چې دوی تلل غوښتل. په لندن کې میش د قانوني چارو کارپو زاکر حسین وایي چې په منځني ختیځ او آسیا کې د جنگ جګړې او اقتصادي بدحالۍ له کبله په زرګونو خلکو د اروپا پر مختللو هیوادونو ته مخه کړې ده او د اروپا د بشري حقوقو د کنوینشن د لاندې د دوی حق ته چې پناه ورته ورکړل شي. نو موړې زیاتوي
آرټیکل 3 چې په هغه کې د انسانانو د ژوند حق تسلیم شوی دی چې کوم انسان ژوند په خطر کې شي د نورو ریاستونو دا فرض دی چې هغه سړی له پناه ورکی. پنځم آرټیکلو هم د دغه کنونشن هغه د آزادۍ او حفاظت لکه مونږ ورته دغه وایو لیبرټی اینڈ سیکیورټی. اتم آرټیکل ډیر زیات ضروری دی چې هغه د پرایویټ او فیملی لایف په باره کې وو د دې خپل ژوند او د دې خاندان ژوند د دې کورنۍ ژوند دا که دته په یو ځای کې په خطر کې ښکاري او بل ځای ته لاړو
په جرمنی کې میش نصیر ستوری وایي ډیر خلک دا فکر کوي چې په اروپا کې به ورته د ژوند ښه موقع وي خو اکثر پناه غوښتونکي سهونر نه لري او یا یې پوره زده کړې نه وي کړې چې له کبله بیا دوی په بهر هیوادونو کې د ډیرو قانوني او مالی ستونزو سره مخ کیږي.
دا غزان خو ډېر خخکاري چې آسان دی خو چې کله دلته راورسېږي دلته به ډېر مرحلې ډېر وخت پکار دی چې هغه دلته رجسټریشن یې وشي. رجسټریشن نه پس د سره انټرویو کېږي د مرکو سره کېږي د هغه نه وروسته بیا دوی ګوري چې ته سره دلته پاتې شي قبول یې کړو قبول یې نه کړو او ته سبا دا هغه اسناد یا هغه کاغذونه اوس مکمل وي پوره وي سره چې دا څه وایي کومه خبره کوي چې هلته ماته دا خطر وو دا باید هغه لپاره مکمل ثبوت ولري دلته ثبوت ته ورکړي چې ثبوت ونه لري نو دا د دې لپاره به ډېره ګرانه ده چې دلته پاتې شي.
قانون پوه زاکر حسین وایي دوه قسمه پناه غوښتونکي دي یو هغه چې د خپل عقیدې، سیاسي فکر، رنګ او نسل له کبله په خپل وطن کې د مرګ د ګواښ سره مخ وي دغه سیاسي پناه غوښتونکي دي او چې ثبوت وړاندې کړي نو پناه ترلاسه کولی شي. بل هغه کډوال دي چې د اقتصادي ستونزو له کبله خپل وطن پرېږدي خو د اقتصادي مهاجرت لپاره هم خپل قانون دی.
اقتصادي مهاجرت کول غواړي نو د هغې لپاره خپل لارې دي. د هر ملک خپل لا ده، خپل قانون دی، خپل اساس دی او د هغې خپل اصول دي. بیلو بیلو وختونو کې بیل بیل سکیمونه راوځي لکه دلته په دغه کې په یو کې کې نن سبا TL2 ورته وایي په ورک پرمټو باندې خلک راځي که څوک په یو بنیاد باندې دغه لري خپل ټریننګ لري او د هغې دغه ایکسپرټیز ورسره نو هغه په هغه فیل کې ځان له روزګار لټولی شي او داسې کمپنیز کتی شي داسې دغه کتی شي ادارې چې د هغې سره د TL2 لایسنس دي هغې ته د اپلای وکړي د هغې په ذریعه خلک راتلي.
د راپورونو تر مخه دا وخت د اروپایي هیوادونو په پولو د ماشومانو او میرمنو په ګډون په زرګونو پناه غوښتونکو پراته دي چې جرمني، آسټریا او برتانیا ته د تلو په هڅه کې دي. دغه شان په زرګونو نور د سمندر د لارې اروپا ته د رسیدو د زړه چاودون نه تیریږي چې ورسره اروپایي هیوادونه د بحراني کیفیت سره مخ شوي دي.
شاین بونیرو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کول درنو اوریدونکو وښوي دي د مازیګر پې
پنځ نیمه بجې بشیر غواخو مر سره په سټوډیو کې ناشته نو له هغه نه د خبرونو لنډي زور
نن عوامي نېشنل ګوند په خور کې و مظاهره وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې هنګو کې پرونی بمی چاودنه کې وژل شوی ضلعي کونسلر حاجی ممتاز اورگزی قاتلین دی ونیسی مظاهره چنان در از له حکومت غوښتل چې د عوامي نېشنل ګوند پر سیاستوالو دی حمله بند شي د پاکستان د سند صوبې امنیتي چارواکو په کراچۍ کې د عملیاتو د دوه کلونو پوره کېدو وروسته ویلي چې د بې امنۍ په پیښو کې 80% کمی راغلی دی پرون کراچۍ کې د پولیسو اډیشنل آی جی مشتاق مهر خبر اعلان ته وویل چې رینجرز ځواکونو شاوخوا 6000 کاروانې په دوه کالو کې کړي دي او په دې کې خوښه 6500 کسان نیولي او له 1100 ډېر مشکوک کسان یې وژلې دي د گلګت بلتستان په غذر ضلع کې وسلوالو د پولیسو په یوې چک پوسټ باندې حمله کړې او د دوی وسلې له ځان سره وړې تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمہواري منلې ده د افغانستان د سولې عالی شورا و چې امریکا او چین کوشش کوي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمن د سولې خبرې ژر تر ژره له سره پیل شي ټاکل شوې د سولې دوهم پړاو خبرې د جولای میاشتې په وروستیو کې پیل شوې وې خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر تر نشیدو وروسته تر نامعلومې نیټې پورې وځنډېدې د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وایي چې دغلته افغان پوځ د موسی کلا ولسوالۍ له وسلوالو څخه د پاکولو لپاره پوځي عملیات شروع کړي دي د آسټرالیا وزیر اعظم ټونی ابټ اعلان کړی چې هیواد یې د شام نورو کډوالو ته پناه ورکوي هغه دا نه دی ویلي چې دغه کډوال به په څومره شمیر کې د بل خبر تر مخه د لندن سنډي ټایمز ورځپاڼې د رپورټ ورکړی چې د برتانیا حکومت ویلي د شام شاوخوا 15000 کډوالو قبلولو ته تیار دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې پرون دغه رپورټونو په اړه اندېښنه ښودلې چې پکې ویل شوي روس په شام کې خپل پوځي موجودګي زیاتوي
بشیر غواخو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول اوس په زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړو خبريال ریاض مسخل د پاکستان د زینو ورسپانو ادارې لوست دی او غټ کې په دې رپورټ کې راغون کړی دی
نن د پاکستان ځینې ورسپانو خپل ادارې د پاکستان افغانستان په تعلقاتو او دغه لړ کې د سرتاج عزیز د کابل په دوره لیکلي دي داسې حال کې د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز خپل ادارې کې وایي چې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ مشیر سرتاج عزیز کابل کې شوي د اقتصادي مرستو په کانفرنس کې ګډون وکړ او ورسره د افغان ولسمشر اشرف غنی خارجه وزیر صلاح الدین ربانی او قومي سلامتۍ مشیر حنیف اتمر سره ملاقاتونه نصر بیره د عبدالله عبدالله لخوا ورکړی شوی میلمستیا کې هم ګډون وکړ اداري زیاتوي چې د افغان ولسمشر سره یو په یو ملاقات کې ډېر ښکار خبرې وشوې او لکه څنګه چې اشرف غنی کانفرنس ته په خطاب کې هم وویل چې پاکستان سره خیړی کې غواړي خو زیاته اکړه چې ځینې ډلې اوس هم له پاکستانه افغانستان کې لاسوهنه کوي او باید چې پاکستان د دې مخه ونیسي هم دا راز د ملاقات دوران پاکستان افغانستان ته په ډاګه کړه چې د سفارتي عملی تحفظ دی یقیني کړي د پاکستان ضد افغانستان کې روان کمپاین دی ودروي او پاکستان چې د افغانستان د امن او کلاري د پاره څه کولی شي هغه به کوي اداري اخره کې لیکي چې د دورې سره به د دوه ملکونو ترمنځ د اعتماد سازه لار هوار شي خو د مکمل اعتماد بحالېدو د پاره به ډیر کار کول وی او څنګه چې پاکستان د اعتماد سازه جوړولو او غلط فهمي ختمولو د پاره افغانستان ته وفد ولېګو همدار از مشرقي ملک هندستان ته هم لېګل پکار دي چې په دغه پوله هم کړکېچ کم شي د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې 13 ورځ د پوزي مشر او وزیر اعظم ملاقات کې په پاک چین اقتصادي راهدارې خبرې وشوې او په هر حال کې د دې سرته در رسولو عزم وکړ شو کوم چې یو خبره ده او ټول کام دا غواړي چې پاکستان چین اقتصادي راهدارې منسوبه دي زر تر زره سرته ورسول شي ځکه چې د سر بد اقتصادي ترکه نوې لارې خلاص شي اداریه وایي چې د دې د پاره به پاکستان د مخکنه هم ډیر کار کړی وي او په منسوبه ځینې ځایونو کې کار هم شروع شوی خو د دې سره سره مهمه خبره د ملک امنیتی صورتحال ده ځکه چې ځینې خلک په خاص توګه د دې منسوبې په ضد دي او نه غواړي چې دا منسوبه سرته ورسي نو ځکه وخت په وخت او ځای په ضد دغه خلک د ترهګرۍ کاروایانې کوي چې دا شان ملکي عدم استحکام وي اداري اخره کې لیکي چې وړاندې ورځو کې د بلوچستان جیوانی هوایي ډګر باندې د حملې دوران رډار سیستم او انجینران په نخښه کړی شو کوم چې د افسوس او فکر خبره ده هر څوک ځینی فراری کمانډران حکومت ته سلامی شوی او د حکومت لخوا د بلوچ مرور مشرانو سره هم خبرې شروع شوی دی، خو بیا هم تیر پیخه خای چې بلوچستان کې حالات ډیر سازگار نه دي او اوس هم ډیر سکول پکار دي چې ورسره په پاک چین اقتصادي راهداري منصوبه کار کول ممکن شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ډیلی ټایمز او ورځپاڼه لیکي د پنجاب صوبې حکومت له پکار ده چې د هغو عناصرو پر ضد سخت کاروایی وکړي چې د خطرناکو ځناورو او د حرام غوښه خرڅوي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې جرمني او سویډن هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې په ځانګړي فوجي عملیاتو کې برخه اخلي. د دواړو مقالو مهمې برخې له یوې وړوکې دمې وروسته. ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې دا خبره چاته هم معلومه نه ده چې لکمی مودی رئیس په پنجاب صوبه کې د خطرناکو ځناورو او د حرام غوښه خرڅېده. په رسنیو کې د رپورټونو خپرېدو وروسته د خوراک صوبایي ادارې د هغو هوټلو او رستورانتونو پر ضد کاروای شروع کړه چې د مضر خوراکي خرڅولو. ورځپاڼه لیکي چې د دې خطرناک کاروبار تر شا څه وجوهات وو او دغه خلکو ولې دا کار کاو. د پنجاب حکومت هم د دې خبرې ذمہوار وو چې ولې پر وخت دغه خلکو پر ضد کاروای نه کوله چې په دې ناوړه کاروبار کې ککړول. ورسپان لیکي چې باید صوبایي حکومت د لالچي خلکو پر ضد کاروایی وکړي ځکه چې دغه عناصر د خلکو له ژوند سره لوبې کوي. د دې ترڅنګ حکومت باید د ناوړه کاروبار کوونکو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. ورسپان لیکي چې د خوراک صوبایي ادارې له پکار ده چې د غیر قانوني قصابخانو او د هغه ځایونو کلک څارنه وکړي چې پکې په غیر قانوني توګه ځناور حلالول کیږي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي چې په افغانستان کې د جرمني او سویډن او د دې ترڅنګ د امریکا په مشرۍ کې د ائتلافي ځواکونو وایان هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې د امریکا نه علاوه جرمني او سویډن هم د اورپکو پر ضد په عملیاتو کې برخه اخلي. خو ورځپاڼې د دوه لوړپورو چارواکو په حواله لیکلي چې په خوا دا معامله نه برابر سره شوي، خو اوس په دې معاملې د امریکا فوج، ناټو او نورو ائتلافانو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. ورسپان لیکي چې په دې معاملې کې جرمني ته زیات زیان رسیدلې شي ځکه چې د دغه هیواد آئینی تقاضا دا چې په فوزی عملیاتو کې به برخه ناخلي. په دغه هیواد کې د بشري حقوقو ځینې ډلې دا تور هم لګوي چې جرمني له امریکا سره په سناسر ډول په ډرون بریدونو کې مرسته ورکوي. ورسپان لیکي چې په افغانستان کې دننه د ډرون بریدونو کولو فیصله په کابل کې د ائتلافي ځواکونو په هډکوارټر کې د ګډو عملیاتو مرکزی کمرې کې اخستل کیږي. په دې کمره کې د ټلویزیون اسکرینونه لګیدلې وي چې دښمنان پکې په نخ کول کیږي او عام وګړي ترې لري ساتي. ورسپان لیک چې په دې هوایي بریدونو او ځانګړي عملیاتو کې هته د امریکا رول لنجبند دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې کله په افغانستان کې د جنگي ماموریت پایته د رسولو اعلان کړی وو، نو له تیر کال د دسمبر 18 مینیټې وروسته دا په روزنیز میشن بدل شو. خو په دې کې په دوه حالاتو کې د کاروایانو اجازه وه، یو دا چې په افغانستان کې د القاعده شبکې ورپکو پر ضد کاروایی او د حق طالبانو پر ضد عملیات شامل دي چې امریکایي او ناټو ځواکونو ته ګواښونه جوړوي. مشالړو ته تاسو غوږی د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویل دي چې په شمالي وزیرستان کې په ضرب عزب فوجي عملیاتو لوجي د سیمینا د خلکو په ارزي توګه په وستلو شاوخوا 1.9 اربا ډالر خرچ راغلی ده. د پاکستان فوج د شمالي بلوچستان شاوخوا 90% سیمه د وسلوالو څخه د پاکولو اعده هم کوي. خو بیا ځینې کارپوهان وایي که د پاکستان فوج دا پیسې د ترهګرۍ پر ضد او د ولس د خیر خګړل لپاره کارولی وي، نو بیا خو دا ډیری کمې دي. خو بیا د دفاعي چارو ځینې پوهان دا هم وایي چې ضرب عزب عملیاتو له وجې په هیواد کې د ترهګرۍ پیښې ډیرې کمې شوې دي. پر دې موضوع د انیسه اجمل دا رپورټ ورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې په ضرب عزب عملیاتو شاوخوا 2 اربا ډالر لګیدلی دي. د دې وزارت ویان قاضي خلیل الله د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په ضرب عزب عملیاتو او د عملیاتو له وجې د سیمې نه د خلکو په عارضي توګه په ویستلو 1.9 اربا ډالر خرچه راغلی. نوموړي زیاته کړې چې دا ټولې پیسې یې د خپلو وسایلو سرکاري خزانې نه لګولې دي.
تقریبا 1.9 بلین ډالرز خرچ ہوئے ہیں اب تک، اور یہ آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ ہم نے اپنے ریسورسز سے خرچ کیے ہیں.
د پاکستان فوج ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې یې 90% سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړې ده. او د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم ویلي دي چې په ضرب عزب عملیاتو کې وسلوال ځپلي دي. خود دفاعی چارو پو ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد خان وائی د پاکستان پوز دا و تا پکتو سر د پوزی عملیات لپاره دو ارب ڈالر پیسے ډیری کمی دی
کش 155 ملی چکم آرٹلری گن دے تو پدا او دا دے دا دے راؤنڈ دے اگر تقریبا 2000 ڈالر باندې دے تا سر دا دور کې دا سمر فائر کی ایک سمال آرمز پکتا سو واچ دے ایئر فورس یو جسٹ کے په هوا کې دی اگر تقریبا 5 لاکھ روپے گھنٹا دا کے باندې خرچ را پیش پاو هوا کې تاسو لږه دا کې مونیشنز چې اگر کوم استعمالي هغه بیا دا غیر علاوه او دا فوجي دا چې کوم بیا دا خرچ واری دا دې پیسې واری چې دا کې عملیات کې تا دا تر خجرې کو تاسو statistics go and arrest para agre kalache ke para agre tul pa ke pa ta pa ki che kam panash nation plan ba de amal da amad wa gar lagon de ke sus travida agre ke agre ke lagon de yara ka azam nakh kar ya
la shimali waziristan sara taluq larun ke khabarial safdar hayat dawad wai pa zarbe asab amaliyato shwe kharcha o da amaliyato natije samun nakhri zaka che osam pa shimali waziristan ke halat pur amn ne di
دا اخراجات دې یادې ما چې څومره خیال دې دا فوجي اخراجات دې دې کم کیږي خو بیا موږ ته ټیکنیک پاتره لګي هم خلکو ته چې دا کم دې فوجي اخراجات دې آیا دا څومره کیږي دا څو سیستم دې دا دې دا فوج سپیشلی په دې ځل ته خو سره څو سپیشلی هغه دې دا فوج دې دې پیزم کته وګوره نو بیرن دا د دنیا مخړې دی او خپل هم تر په یو څه مقصد کړی دی هیڅ نه کا چلتا صحیح روپې دې خلکو ته دلا غي نو دا روپې ناکافي دي په کار دي چې نور هم خپل کا فوجي چې کوم دې خپل انفراستراکچر دې یا په کار دي چې هغه او د عوامي چې دا مخرجات دې داسره جدا شي نو ولا به پته لګي چې دا صحیح باندې خط کیږي یا غلطه خط
د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې د لسلاکو زیات خلک بې کوره شوي وو چې د سفتر حیات داوړ په خبره ډیره خلک د حکومتي مرستو بغیر په خپل خرچو نورو سیمو ته کډه شوي دي د دفاعي چارو یو بل پور ریټایرډ بریګیډیئر محمود چا بیا وایي د شمالي وزیرستان د عملیاتو لبجې په پاکستان کې راترهګره په پیښو کې تر ډیره کمې راغلي دي خو باید چې د پاکستان حکومت د ضربې اسب د عملیاتو کامیاب نتیجې پر ځای هم وساتي د دوسره یوم کال رهسی پاکستان تر تر هغه رسید عملیاتو لپاره د مرستو په توګه د امریکا لخوا پیسې هم ورکول کیږي چې د کوالیشن سپورت فند په نامه یادېږي په دې لړ کې تر اوسه پاکستان ته شاوخوا 14 ارب ډالر ورکړل شوی دی بل خو د زینو ریپورتونو لمخې امریکا پاکستان ته ویلي دي چې د حقانی شبکې او د نورو وسلوالو ډلو د لمین سوړل لپاره کوټلي ګامونه پورته نکړل نو امریکا پر پاکستان پوځي مرستې هم بندول شي
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
درنو درکو اډان رسپانې په خپل یو اداریه کې لیکلي چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان د لاندې باید د هغه ټولو مدرسو پر ضد ګامونه واخلي چې په هیواد کې سخت درزي او ترهګرۍ ته لار هواروي شاین بنری د دې ادارې مهمه برخه وړاندې کوي
ڈن رسپانه لیکي په پاکستان کې فرقیزو او جهادي ډلو ته وسلوال د دینی مدرسو نزي دغه شاندا مدرسې وسلوالو ته لاجستیک مرسته هم ورکي د حکومت لپاره د ټولنه لوی ننګونه دادا چې د قامی اکشن پلان د لاندې د هغه مدرسو مخنیوي وکړي چې سخت دریزه ته لار هواري ادارې لیکي په نږدې موده کې په پنجاب او سند صوبو کې د داسې مدرسو پر ضد ځینې ګامونه پورته کړی شو په سند صوبه کې چارواکي وایي چې په صوبه کې یو کم 50 داسې مدرسې دي چې د وسلوالو سره د اړیکو شک ورباندې کیږي او په دې کې نیمه مدرسې په کراچۍ ښار کې دي د چارواکو په وینا په سند کې د 9500 نه ډېرې مدرسې دي او په دې کې 3000 د حکومت سره نه دي رجسټر شوي په دې وجه په 100 مدرسو د چاپو وهلو سره د ستونزه نه هواریږي ډان رسپانه دي کې د مدرسو پر ضد د عمل باید چې دوامدار وي او د ټیک استخباراتو په بنیاد مخ په وړاندې لاړ شي په پنجاب کې یوازې شل مشکوک مدرسې په ګوته کړل شوې دي. خو په دې خبره غور پکار دی چې پنجاب په پاکستان کې د فرقیزو او وسلوالو ډلو نظریاتي مرکز دی. که سندوی او که پنجاب او یا د پاکستان بل کومه برخه، باید د سغدریزه مدرسو پر ضد کاروایی تش په نوم نه وي او د وسلوالو د مرستو دا مرکزونه له مینځه یوړل شي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش، په لنډو سپو 2130، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدل شي.
مشال لري تاسو غوګي درنو ودونکو فرایډي ټایمز مجله لیکي چې په کراچۍ ښار کې د ډاکټر عاصم حسین گرفتاری په سیاسي نظام کې تاوتریخوالی رامسته کړي. مجله لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړې کې د سپینوالي مقاصد او بے طرفه پاتې کېدو ضرورت دی. د مقالې نورې برخې درته انیس اجمل وړاندې کوي.
فرایډي ټایمز مجله لیکي چې په دې وروستیو کې په کراچۍ ښار کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري د نستي ملګري ډاکټر عاصم حسین گرفتاري په سیاسي نظام کې تاوتریخوالی او جګړې پیدا کړې دي. د ډاکټر عاصم د آصف علي زرداري او الطاف حسین سره د جلا نویت نستي ملګرتیا ده، نو په فطري توګه د نوموړي گرفتاري دواړه خفه کړي دي. مجله لیکي چې دغه مشران د قومي احتساب بیرو او د تحقیقاتو د فدرالي ادارې لخوا د ډاکټر عاصم د نیولو په طریقې ډېر اندېښمن دي او د دې نه دا څرګندېږي چې وفاقي حکومت په کراچۍ ښار کې د ترهګرۍ او د جرمونو پر ضد د پوځي اسټابلیشمنت له تګلارې سره شریک دی. مقاله لیکي د دې معنی دا هم ده چې پوځ اراده لري چې د عملیات نور پراخ کړي. مجله لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د سند وزیر اعلی قائم علي شاه ته د دې خبرې باور ورکولو وروسته چې د پیپلز ګوند مشرانو ته به څه نه ویل کېږي، ډاکټر عاصم او نور مشران پاکستان ته راستانه شوي وو. خو اوس هغه باور له منځه تللی دی، ځکه چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په واضحه توګه په کراچۍ کې د ترهګرۍ او درغلیو خلاف د عملیاتو جاری ساتلو عزم کړی دی. مقاله لیکي د پوځ د مشر بیان چې پکې خبرداری ورکړل شوی وو د وزیر اعظم او د پوځ مشر ترمنځ تر اوږد ملاقات وروسته خپور شوی وو. مجله زیاتوي چې د دې په جواب کې آصف علي زرداري په یو بیان کې د هر څه سیاسي انتقام ګرځولی. فرایډی ټایمز لیکي بل خوا ته په کراچۍ ښار کې ترهګرو پر ضد پوځي عملیاتو ته قوي ملاتړ ترلاسه دی او دغه ښار د تیرو وختونو پرتله زیات پر امن شوی دی. د دې ترڅنګ د پوځ لخوا په درغلیو کې ککړو لوړپوړو چارواکو پر ضد کارروایانو ته هم مرسته ترلاسه ده. خو د مجلې په خبره داسې ګمان کېږي چې کېدای شي پوځ خپل آئینی اختیاراتو نه بهر اوسي، ځکه چې د ترهګرۍ او درغلیو ترمنځ تړاو د دې پر ضد کارروایانې د دې ثبوتونه دي. د بېلګې په توګه د رینجرز واک مشر ویلي وو چې په کراچۍ ښار کې هر کال د 250 اربو روپو درغلي کېږي چې د ترهګرۍ په پیښو کې استعمالیږي، خو په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړل شوی چې دا پیسې څنګه شمیرل شوي دي او په ترهګرۍ کې څنګه استعمالیږي. همدغه شان د ډاکټر عاصم په اړه هم څه حقایق نه دي ورکړل شوي چې نوموړی څنګه ترهګرۍ سره تړاو لري. مجله لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړې کې د سپینوالي مقاصدو او د بے طرفه پاتې کېدو ضرورت دی. په پاکستان کې یو ځل بیا سیاسي او پوځي توازن په خطر کې دی. په دې کې سازش کوونکي کوشش کوي چې دا خلیج نور سی واکړي او کچري دا نه صرف کامیاب شي، نو دا به په تیره لسیزه کې سیاسي او اقتصادي لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي.
مشال اډو ته تاسو غوږی درنور دونکو، د خوست ولایت یو شمیر ځوانان وای چې دوی لپاره په یاد ولایت کې د کار شرایط او د وړو زده کړو د حاصلولو فرصتونه ډیر لږ دي، چې له همدې لقبله خوست ځوانان له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. نجیب لال وخیل نور تفصیل سره.
په خوست کې د یو شمېر هغو بنسټونو او ټولنو استازي چې د ځوانانو لپاره په ښوونیزو او ټولنیزو فعالیتونو بوخت دي وایي چې د ځوان قشر لپاره د لازمو کاري فرصتونو نشتوالی، د بنسټیزو او اوږدمهالو اقتصادي پروژو کمښت او لوړ زده کړو ته د ځوانانو د جذب محدود امکانات هغه څه دي چې په دې سرحدي ولایت کې د ځوانانو ټولنیز او اقتصادي ژوند د ستونزو سره مخامخ کړی دی. مدني فعال او په خوست کې د لینکن ښوونیز مرکز مشر نصیر احمد روخان مشال رادیو ته د خوست د ځوانانو د اقتصادي او
د منظمو کاری فرصتونو نشتوالی د ولایت په کچه په مختلفو برخو کې د منظمې پانګوالۍ نشتوالی د اساسي او بنسټیزو پروژو کمښت دی. د ځوانانو لپاره اساسي او عصري زده کړو محدود امکانات دي. د اوید غیر عادلانه وشته برسپات فرهنګي چاپریال دی او یا محدود امکانات غسدي چې په دغه ولایت کې د ځوانانو په د اقتصادي ژوند ستونزو سره مخامخ کړي.
په خوست کې د تړون پلون د 19 د امتیاز خوان روان نورزای د نامنه یو مهم عمل د ځوانانو لپاره د مناسب بوختیا او د نشټون لقبل بولی او زیاتوي چې د ځوانانو لپاره د زده کړو او کار د خو شرایطو برابرول په ټولنه کې د هر اړخیز ټکاو سره مرسته کوي.
په خوست کې د ځوانانو بیکاری او وزګارتوب په خپل نامنه ته لار هواره کړې ده. کلیوالي او قومي اختلافونه هم نامنه ته زمينه برابر کړې ځکه خلک په غرونو او رغونو د قومونو ترمنځ شخړې دي چې ځوانان انسجام ته نه پرېږدي. حتی په امنیتي ارګانونو کې هم دوی ته دا موقع نه ده برابره چې جذب شي او په کار باندې وګمرل شي.
د خوست دوه تنه نور ځوانان هم له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي که چېرې ځوانان د کار او تحصیل چانس پیدا کړي نو دا ډول ځوانان بیا ټولنې او هیواد ته د خدمت مستر ګرځي.
مو نوم اید بادشاه ده. د افغانستان دولت نه مونږ دا غوښتنه ده چې هغه ټول ځوانانو ته د زده کړې زمینه مساعده کړي تر څو زموږ عام په هغه ځوانان ولري تر څو هر یو پوه شي او د وطن خدمت وکړي.
نوم یې سید کبیر شاه میاخیل د شمال د حسن کوټ کلي اوسیدونکی. مونږ دا تقاضا غوښتنه مده چې د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه مساعد کړي او ځوانان باید په دندو وګمرل شي او د دې لپاره تحصیل زمینه مساعده کړي.
د ځوانانو د یادو غوښتنو په باب د خوست ولایت مقامویان مبارز محمد زدران وویل چې دوی د خوست د ټولو اداري واحدونو د هغو مخکښو ځوانانو سره چې په ټولنیزو او سیاسي مسایلو کې خبر لري په رابطه کې دي. د دوی نظرونه او غوښتنې اخیستي او د ولایت اداره به د دوی غوښتنې تر ممکنه حد عملي کړي.
شله چې په دې راتلونکي کې به د دوی ټولو غوښتنو او اساسي ستونزو ته خپل امکاناتو ته په پام سره د یو عملي پلان پر بنسټ باندې رسیدګي کوو.
د افغان حکومت د رسمي سرچینو د معلوماتو تر مخې دا مهال 4 میلیون افغان ځوانان له بیکارۍ ځوریږي او تر 1 میلیون پورې نور افغان ځوانان بیا په نشه یي توکو روږدي دي. کارپوهان په دې باور دي چې په خو د افغان حکومت لخوا د ځوانانو لپاره د ځانګړي پالیسۍ نشتون د دې لامل شوی چې یو شمېر ځوانان نشه یي توکو غلاو او د نورو جرمونو ارتکاب ته مخه کړي. دوی وایي د ځوانانو لپاره د افغان حکومت د نوي پالیسۍ تطبیق به په راتلونکو 15 کلونو کې د ځوانانو د کاري بوختیا سره مرسته وکړي او پر حکومت به د ځوانانو باور زیات شي.
څوک شته که نشته څه چې زموږ د پښتنو ټپوس وکړي او موږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچو بچپه ډېره شون لور مې د غېږ نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل مې لاړه
کله موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس ګروا پولیس ته شکایت کاری کې اول دا ترته یې دا چې درس بنای.
مشال رادیو د بیوسا او خاموش خلکو غږ.
مشال اړ ته تاسو غواګې د خبر ایجنسی سره تعلق لرونکي دوه مازوره کرکټ لوبغاړي په یورپ کې د مازورانو کرکټ سیالو لپاره منتخب شوه دي. خو دغه لوبغاړي وای چې په دې سیالو کې د ګډون لپاره ورته مالی مرسته پکار ده. دوی وای چې نیمه خرچه د پاکستان د مازورو لوبغاړو کرکټ اسوسییشن ورکوي او باقي خرچې لپاره یې د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو ته درخواست ورکړي دي خو تر اوسه پورې ورته جواب نه دی ورکړي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په رپورت کې.
د پاکستان د مازور لوبغاړو د کرکټ اسوسییشن لخوا د خیبر جنسي دوه لوبغاړي هم په یورپ کې د کرکټ بین الاقوامي سیالیو لپاره منتخب شوي دي. خو دغه لوبغاړي وای چې په دې سیالیو کې د شرکت لپاره ورته مالی مرسته پکار ده. په دې مازور لوبغاړو کې یو د خیبر جنسي د باډي شیر علي پرده هم دی او د مشال ریډیو ته وای
زمونږ پاکستان ټیم کې شامل شوی یو. مونږه مونږ ته باقاعده لیټر راغلی دی. لیټر سره چې کوم دی مونږ د 15 تاریخ نه به زمونږ ټور وي دی یورپ. 12 تاریخ نه به زمونږ کیمپ سٹارټ کیږي اسلام آباد کې. دا 15 نه ټور دی. فرسٹ ٹائم مونږ به چې کوم دی هلته کم اریول کوو هالینڈ دی. بیا پسې چې کوم دی اٹلی دا. اٹلی نه بعد بیا وسې سویزرلینڈ دی. مونږه درخواست کړې ای پی ایس را مونږه میلاو شو دی. پی ایس را چې کوم دی درخواست ورته وسن د 10 دین او زمونږ درخواست ته پروت ای پی ای تا هغه نه ایکشن په باندې کړی دی نه مونږ ته ریسپانس را کړی نه مونږ ته مونږ سره چې کوم دی میټنګ کول غواړي نه مونږ ته ټایم را کول غواړي. دا مونږ روزانه بار بار راځو روزانه پی ای هاوس ته او مونږ ته چې کوم دی ټایم نه را کوي.
شیر علی پر دې زیاته کړه چې د نوړان دی هم په یو شمیر ملکونو کې د مازور لوبغاړو په کرکټ سیالیو کې برخه اخیسته ده.
زب کے بیا انڈیانا آباد پہ کے لوڑم بیا پہ دبئی تا لوڑم دبئی نا آباد پہ کے زب بیا سوئٹزرلینڈ تھا فرانس تھا افغانستان تھا منگا چار میچنا کڑو زما پرفارمنس پہ چار میچنوں کے 15 وکٹ ہوئے کم ز فاسٹ بالر یم اور آل ورلڈ کے سمر ڈسیبل ٹیموں نے جوڑ سی مزدور ٹیموں نے دا کرکٹ جوڑ سی آگے دا ٹولو نا تیز بالر زیم 132 سپیڈ میں ویچ دے دے سوئٹزرلینڈ کی 132 کلو میٹر پر آور سرا چکندے مو سپیڈ ویستے
او د خیبر جنسی د لوړګي سیمی او بل منتخب شوی لوبغاړي محمد اسد شینواری هم د خپل غختنو په اړه وویل
یورپ ټور دے پاخ کی ایز اے ٹیم کی ازما سلیکشن شو ہے او دی پارا چکم دے ایسوسیشن ہم خرچہ برداشت کی او ما تا چکم دے پلیئرز باندې خپل خرچہ راځي نو 2 لاکھ روپے چکم دے مونږ ته ضرورت ہے مطلب مونږ دا خواہش ته چې مونږ یورپ کې چکم دے پاکستان ٹیم ریپرزینٹ کو پاکستان ٹیم نمائندگی کو دی پارا مونږ ته 2 لاکھ روپے ضرورت ہے او مونږ پولیٹیکل نہ چکم دے دا درخواست ہے چې مونږ سره ہیلپ وکا مدد را سره وکا ځکه چې مونږ سره ٹائم هم ډیر زیات کم دی تقریبا یا ہفتہ ٹائم به یې را سره سورزی
د خیبر جن سید د کرکټ مازور لوبغاړو د مالی مرستې په حق له مشکل په خیبر هاوس په خبر کې اکاونټنټ روح لمین سره رابطه وشو نو دوی وویل چې مونږ یې درخواست پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه ته وړاندې کړای دی او ډیر ضرب اور سره مرسته وشي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر جن سی
مدرسې پوسنی حاصل
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی وو تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ ته راځي دا د منځه لاړ شي
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ
درنو درونکو تاسو د مشال رادیو نه روسته خبری خبرونه واوریدل چې د پښې بوتي را رسیدلې وي سو شبي پاتې دي چې بګي بشیر غوخت یو زل بیا وار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړی نن عوامی نیشنل ګوند پېښور کې به مظاهره وکړه له حکومت یې غوښتل چې هنګو کې پرونی بمی چاودنه کې وژل شوي ضلعي کونسلر حاجي ممتاز اورکزي قاتلین دې ونیسي د پاکستان د سند صوبی امنیتي چارواکو په کراچۍ کې د عملیاتو د 2 کلونو پوره کېدو وروسته ویلي چې د بې امنیو په پېښو کې 80% کمی راغلی دی پرون کراچۍ کې د پولیسو اډیشنل آی جی مشتاق مهر خبرلان ته وویل چې رینجر ځواکونو شاوخوا 6000 کاروانې په 2 کالو کې کړې دي چې په مختلفو جرمونو کې ککړ له 1100 ډیر مشکوک کسانې وژلې دي د گلګت بلتستان په غزر ضلع کې وسلوالو د پولیسو په یو چک پوسټ حمله کړې او د دوی وسلې له ځان سره وړې دي تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري منلې ده د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې امریکا او چین کوشش کوي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د سولې خبرې ژر تر ژره بیا شروع شي ټاکل شوی د سولې دوهم پړاو او خبرې د جولای میاشتې په وروستیو کې پیل شوې خود طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر تر نشر کېدو وروسته تر نامعلومې نیټې پورې وځنډېدي د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وایي چې موسی کلا ولسوالۍ د طالبانو څخه د پاکولو لپاره یې عملیات شروع کړي دي د آسترالیا وزیر اعظم ټونی ابټ اعلان کړی چې هېواد د شام نورو کډوالو ته پناه ورکوي هغه د دغه کسانو شمیر نه دی ښودلی بلخوا لندن سنډی ټایمز ورځپاڼې د رپورټ له مخې د برطانیا حکومت ویلي چې د شام شاوخوا 15,000 کډوالو قبلولو ته تیار دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسي سیال سرګی لاوروف سره پرون ټلیفوني خبرې کړې دي او په هغه رپورټونو اندېښنه ښودلې چې پکې ویل شوي روس په شام کې خپل پوځي موجودګي زیاتوي درنو نور کو هم دې سره خپل قربا ګلایاز د خبرونو ویان بشیر غواخ ټیکنیکی همکار اساک میری او نور همکاران لتا سی جزا غوړو سوال او بیا هم د مشال لړو خوندور پروګرامونو سره ساسې په خدمت کې حاضر یو. کچری تاسو په هم دې سپو پاتې شي نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خما خام لري خوشاله اوسئ.